په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت د چی په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې او نیز بحث پریږي. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوي دویمه د جنوري میاشتې 22مه. پیل په خبرونو کوو. د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. یونما په یو تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مداران غاړي د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري ایجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده. تفصیل ورسته. د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جیټ چارټر الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه تنه مړې سوي دي. تاس خبري اژانس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکت شبکې د بدخشان ولایت د کواپ ولسوالۍ په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. ښاغلي مجاهد نن په یوه تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي. د طالبانو ویان د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې وایي دا الوتکه له تایلند څخه روسیې ته پر لاره وه چې په بدخشان ولایت کې نسکور سوه. هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبي کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه ووژل نیول سوی دی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قماندان امیر غلام علیان نن وویل چې تورن چې هویت نه دی شول سوی د کرمان د شمال ویدیس په کوچني ښار زرند کې هلته چې د پیښه سوې وه ونیول سو. د کرمان د پولیسو قمانداني ویلي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه ټوپک هم ترلاسه سول. په کرمان ولایت کې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په یوه لویه چاودنه کې چې پړه یې داعش ډلې ومنله څلور نوي کسان ووژل سول. په داس سره چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په درشل کې د تشدد پیښې زیاتې سوي، د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې نن په انتونونه او شونځي د تروریستي بریدونو د احتمالي ګواښونو له کبله بند سول. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي پر هغو دریو په انتونونو چې د پاکستان پوځي اداره کوي د حملو ځانګړی ګواښ سوی دی. دغه په انتونونه تر نامعلومې نېټې پورې بند سوي دي. په پاکستان کې انتخابات د فبروري میاشتې د 8 نېټې لپاره پلان سوي دي. د انتخاباتو ډیری کاندیدان د خپل امنیت پلاوا اندیشمن دی. روسیې د طبي غازو په یو ترمینل کې د ورستي اورلګیدنې ملامتي پر اوکراین واچوله. د روسیې د بالټیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلی وو. کله چې د کرملین نویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوي او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډیدو په باب پوښتنه وسوه، دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته ویل چې اوکراین د خلکو پر ملکی بنسټونو حمله کوي. د طبي غازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نواتا شرکت یې چارې پر مخ بیایي، د دې اور لګیدنې راپور په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو. محلي چارواکو د روسیې ریا نوبوستي خبري اژانس ته ویلي اور د دوو چاودنو سبب سو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو لخوا پرنجونو او ښځو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. د لیلا په نوم د یو افغان فلم جوړونکي لخوا جوړ سوی فلم چې د یو ترانس جنډر یا جنسیت بدلي پر ژوند راڅرخي په سویډن کې جایزه ګټلې ده. د خوست د صبرایو ځوانانو د دې سیمې د سفر غره د پاسه د ډنډکي میله جوړه کړې وه.
دلته مو ډېره په خوان روخوستري هغه مو جوړ کړ، کندلونه مو جوړ کړ.
کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی خو بزګر وایي چې ورته بازار نه لري.
تاریخ مری اخوس خلاص بل تاریخ نسته د تاریخ کو بجیل دغه دی روري چې دغه شو نخ پیدا کی نخ پیدا کی هر سره یې کړی.
په بهرنی موضوعاتو کې د غزې د جګړې وروستی حال در سره شریک وو چې یو اروپایي چارواکي په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو پر جوړېدو ټینګار وکړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې او نیز بحث پریږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت لخوا پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. یونمن نن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر عنوان لاندې خپل نوی درې میاشتنی راپور کې لیکلي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې له کار کولو منع کړي، خپل سری نیونې کړي او د حجاب فرمان د تطبیق اړوند یې داسې کارونه کړي چې خپله د دې فرمان سره په ټکر کې دي. په دې راپور کې تیرو درې میاشتو کې د بشري حقوقو فعالانو نیولو او د بیان ازادي محدودیت په اړه هم جزئیات ورکول سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت د ښځو زده کړو، کار او تګ راتک په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دوی نیولو ته دوام ورکړی. یوناما نن په خپل درې میاشتنی راپور کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د حجاب، محرم، سفر او کار په برخه کې پونجونو ښځو تحمیل شوي محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملی او تر څار لاندې نیول شوې دي. د یوناما په راپور کې د څو بیل ګوپ ورکولو سره زیاته شوې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو خزه له کار کولو او زده کړو منع کړي، په خپل سری توقف کړي او د حجاب فرمان د تطبیق په برخه کې داسې کارونه کړي چې د دوی په ټکو خپل له دې فرمان سره تضاد کړي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بیل ګوپ توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینې نور ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات لامل نجونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اختار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې، خو یوناما وایي د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د امر ته پام نه دی کړی او د دې راپور تر خپرېدو یې د نجونو او ښځو خپل سر ونیونو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم رسنیو سره خبرو کې د حجاب د نه مراعات له امله د یو شمېر ښځو او نجونو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې له څو ساعتونو وروسته دوی بیرته خوشي شوي دي. یوناما د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو نیولو ته هم اشاره کړې وایي له اکتوبر تر ډسمبر د بشري حقونو څلور فعالان او درې خبریالان ونیول شول چې له دوی فعال منیجه صدیقي او خبریال سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجي او نیولو د سبد دوام خبره هم کړي، خو په دې اړه ډیر جزئیات نه دي لیکلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده، خو وړاندې د بخښنې فرمان په تطبیق ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو دریو میاشتو کې په هزارګانو د بریدونو په اړه هم معلومات ورکړي وایي له اکتوبر تر ډسمبر په کابل او پولي خوملي کې په بیلابیلو 14 بریدونو کې 40 تنه هزاره وګړي وژل شوي او شپږ اتیا نور ټپیان شوي دي. یوناما په همدې موده کې د 15 شیا روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړل دي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی. یوناما په خپل راپور کې د طالبانو رژیم د بیان ازادۍ پر نقض هم تورن کړی وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې ادعا کړې چې دوی د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي.
په راپور کې مو ورته چې یوناما وایي طالبانو لا هم پر شوزو او نجونو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی. پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث کې چې د دې خپرونې په دویمه نیمه کې خپریږي د یوناما پر دغه راپور خبرې کیږي چې ګڼو نورو مسایلو ته هم پکې اشاره سوې ده. اوس بل راپور ځینې ښځې چې د کورونو سرپرستي ور تر غاړې ده وایي چې په اسانۍ کور په کرایه او ګرو نسی نیولی.
چند تا از دفترها معاملاتی که رفتم گفتن که یا برادر یا پدر یا برادر شوهر یا کاکا باید بیاین و ضمانت بکنن یا که قرارداد با ما بسته کنن.
عظیمی چې د هرات اوسیدونکې ده او په راپور کې د خپل بشپړ نوم لاخستو ډډه کوي د وو ماشومانو مور ده. نوموړې وایي خاوند یې دوه کاله کېږي چې ایران کې دی او د خپلې کورنۍ او ماشومان مشري دې ته ورلغاړې ده. اغلی عظیمی وایي د یوې ښځې په توګه چې د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي د کور په کرایه نیولو کې د ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړې ادعا کوي چې ځایي مشران او د معاملاتو د لارښوونې دفترونه پر ښځو باور نه کوي او کورونه په کرایه نه ورکوي.
چند بار وکیلا همو منطقه کلونو
سو سو ځله د سیمې وکیلانو غونډه وکړه چې دا میرمن بې کوره ده او ورته کور ورکړی. سو سو ځله یې غوښتل چې موږ له هغه کور وباسي. ماته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې. حوزې ته یې معرفي کړم. سو ځله یې زموږ د کور دروازې ته کاغذونه راوړل. له بده مرغه دا هغه ستونزې دي چې ښځې لري. پر ښځو هیڅ باور نه کوي او کورونه هم په کرایه نه ورکوي.
تا اعتماد نمی کنم و برای این خونه به کرایه نمی دم.
د بغلان ولایت اوسیدونکو نازیه هم ورته ستونزې سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له لسو کلونو راهیسې د کورنۍ سرپرسته ده او په دې وروستیو کې له محرم پرته آن د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته د ننوتلو اجازه هم نه ورکول کیږي.
تر ټولو اول دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له محرم پرته د معلوماتو دفتر ته ننوځو. که هغه اجازه راکړي موږ باید محرم ولرو. کله چې د کور لیدلو ته ځو او غواړو کور واخلو اجازه نه راکوي او وایي چې باید زموږ ورور پلار یا میړه راسره وي.
یواله دغه بله میرمن چې په کابل ښار کې سینګارتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا پر سینګارتونونو کې پر کار کولو تر بندیز وروسته بیکاره شوې او اوس د کور په کرایه نیولو کې ستونزه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
اته دارانه موها کې مېرې
د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو کې د خزو پر وړاندې ډېرې ستونزې دي. زه پرون لاړم یو د معاملاتو دفتر ته، ویلې د خزي په نوم یې نه لیکو. تاسو فکر کوئ زه مېړه نه لرم؟ هغوی وایي چې د خپل ورور په نوم یې ولیکه. آیا په ورور اعتبار شته؟ یو څوک د خپل ورور په نوم کور اخلي؟ فکر وکړئ دومره بندیزونه او ستونزې شته.
په هرات کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له محرم پرته دې هیڅ یوې ښځې ته کور په کرایه یا ګروي نه ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دولت موږ ته اجازه نه ده راکړې چې کور ښځو ته په ګروي یا په کرایه ورکړو. دوی ویلي کومه ښځه چې په یوازې ځان یوې سیمې ته راځي او کور اخلي دا ښځه یوازې ده. د مثال په توګه کله چې د کور اخیستو لپاره راځي نو دا ممکنه نه ده چې دا ښځه یوازې وي. هیڅ یوه ښځه نشته چې ورور مېړه پلار او خپلوان ونه لري. هیڅوک بې کسه نشته ځکه د دولت قانون دا دی چې کرایه او ګرو باید د یو سړي په نوم ولیکل شي.
خو سهراب چې په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري وایي چې د کور د کرایې لپاره ښځو او نارینهو ته شرایط یو شان دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د زده کړو، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو په ګډون په ډېرو برخو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لګېدلي چې دا پرې یوه بله زیاتونه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو د نارینهو سرپرستانو په پرتله ښځینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د لیلا په نوم د یو افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی مستند چې د یو ترانس جنډر یا جنسیت بدلی پر ژوند را څرخي په سویډن کې د ګولد بګي جایزه ګټلې ده. د دغه فلم جوړونکو فریبا حیدری وای د فلم د اصلي کرکټر رواني او جسمي چپونه د ته اړ کړل چې دا فلم جوړ کړي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د فریبا حیدری په ژخ پیلېږي.
مستند لیلا درباره شخصی به نام صبوری حسینی که خودشو در یک شخصیت زنانه میدانه به نام لیلا.
د مستند فلم په سویدن کې د ګولد بګی جایزه ګټلې ده. د لیلا مستند د یو افغان جنسیت بدلی لیلا صبور حسینی د ژوند کیسه ده. د دې مستند جوړونکي فریبا حیدری وایي د لیلا صبور حسینی رواني او فزیکی ځورونی او زړورتیا یې د دې فلم د جوړولو لامل شول. دغه افغان فلم جوړونکي وایي د لیلا مستند جوړولو یو کال وخت نیولی.
دا
چې څنګه مو دا فلم جوړ کړ په پیل کې د لیلا جسمي ستونزې وې چې د ټولنې لخوا د نڅا او نورو هغو کارونو له امله چې کړي و ځورول شوې او وهل شوې وه. کله چې ورسره آشنا شوم په خبرو کې څو نور مهم ټکي وو چې پرېکړه مې وکړه او فلم مې جوړ کړ. د هغې رواني ټپونه مهم ټکی و.
لیلا صبور حسینی د لیلا مستند فلم کریکټر یو افغان ترانس جنډر دی چې په 1950 کال کې زیږیدلی. هغه په هرات ولایت کې ژوند کاوه او د دغه ولایت په یوه ولسوالۍ کې د ښوونځي ښوونکی و. شاوخوا دوه کاله وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د لیلا صبور حسینی څو مرکې خپرې شوې چې په کې ادعا یې کړې وه د یو شمېر ځوانانو لخوا ځورول شوی یا وهل شوی دی. د دغه جنسیت بدلې په یوه ویډیویي کلپ کې چې هغه وخت خپور شوی و، هغه له ژړا سره د خپلې پښې زخمونه هم ښودلي وو چې په وینا یې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ځوانانو په داغ میل سوځولی و. هغه ویلي وو چې دغو ځوانانو هغه په زوره د نڅا په خاطر بیولی وو او د نڅا د نه کولو په خاطر یې زور زیاتی ورسره کړی وو. په ویډیو کې لیدل کېدل چې د دغه جنسیت بدلې د پښې د یوې برخې پوستکی ټول سوځېدلی. هغه همداشان ویلي وو چې د وهلو له امله یې د یوې سترګې دید هم ختم شوی. په ویډیو کې دا ادعا هم کړې وه چې ځینو کسانو غیر اخلاقي غوښتنې ترې کولې. لیلا صبور حسینی وروسته د جنسیت بدلو د یو ملاتړي سازمان په مرسته له افغانستان څخه یو امن هیواد ته ولېږدول شو. ترانس جنډر یا جنسیت بدلې هغه وګړي دي چې جنسیتي هویت یا جنسیت یې د زیږیدو له انتصابي جنسیت سره توپیر لري. د لیلا مستند فلم داسې مهال جوړ شوی او د ګولډ بګي جایزې ته نوماند شوی چې په افغانستان کې د ال جی بی ټی کیو ټولنې ډېر غړي اوس مهال په پټه ژوند کوي او ځینې یې نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو په ځینو نورو هیوادونو کې هم دوی ډېر خوندیتوب نه لري چې څه موده وړاندې په پاکستان کې هم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو. د ګولډ بګي جایزه چې په 1946 کال کې رامنځته شوې هر کال په سویډن کې په مختلفو کټګوریو کې فلمونه ورته نوماند کیږي چې د 2023 کال د غوره مستند جایزه یې څلور ورځې مخکې د لیلا فلم ته ورکړل شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسئله، د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسي مشر نن په منځني ختیځ کې د دو دولتونو د جوړېدو پر اساس د حل لارې پر اړتیا ټینګار وکړ. جوزف بورل د دواړو خواوو له چارواکو سره د کتنې په درشل کې اسرائیل ته وویل چې یوازې له پوځي لارو سوله نسي ټینګولی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نه.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره تر کتنې مخکې نن د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د څرګندونو د غندنې یادونه وکړه. ملګرو ملتونو نتنیاهو ځکه غندلی دی چې په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته یې د یو فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنې رد کړې دي. بورل وویل موږ په منځني ختیځ کې د دو دولتونو د جوړېدو په اساس حل لاره غواړو، نو باید په دې اړه خبرې وشي. هغه اسرائیلو ته په خطاب کې وویل چې سوله او ثبات یوازې په پوځي اقداماتو نشي ټینګېدلی. بورل وپوښتل چې د اسرائیلو په ذهن کې له دې پرته بل څه ګرځي، همدا چې ټول فلسطینیان وتلو ته اړ کړي یا ټول ووژني. د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې ناڅاپي برید او وروسته د اسرائیلو ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکیچ رامنځته کړ او ټولې سیمې ته یې د دې کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړه. خو په داسې حال کې چې روان تاوتریخوالي د دې کړکیچ د دایمي حل امکانات کمزوري کړي، اروپایي چارواکي ټینګار کوي چې اوس د اسرائیلو او فلسطینیانو د کړکیچ د دایمي حل په اړه د خبرو وخت را رسیدلی دی. تکل شوی چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لمړی لخپل اسرائیلي سیال اسرائیل کاتس او وروسته له هغه د فلسطیني ادارې له جګپوړي ډیپلومات ریاض المالکی سره وګوري. خو د کاتس او مالکی ترمنځ کومه لیدنه نه ده پلان شوې. په پام کې ده چې د مصر، اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم د اروپایي ټولنې له وزیرانو سره وګوري. بورل زیاته کړه چې د په منځني ختیځ کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو په ګډون د هر اړخیزو اقداماتو یو پلان وړاندې کړی دی. بورل د جمعې په ورځ تور ولګاوه چې اسرائیلو د احتمالي فلسطیني دولت د جوړېدو د زیانمنولو لپاره حماس ډله جوړه او تمویل کړه. د دې څرګندونو د اسرائیلو غصه هم وپاروله. د اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلومات ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ چاره له بهر د دو دولتونو د جوړېدو حل لاره ده. اروپایي ټولنې غړي د منځني ختیځ د روان کړکیچ په اړه د یو واحد دریز په خپلولو کې پاتې راغلي، داسې چې د جرمني په څیر د اسرایلو پلویانو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنې چې اسپانیا او آیرلند وړاندې کړې وې رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نړۍ غنو موتبرو رسپونو او خبرونو د افغانستان په شمال کې د ویروسي الوتکې د نسکوریدو پر پیښه لیکنی او تبصری خبرې کړي چې مخکې په اړه ډول ډول اداوي سوي دي. په لومړیو کې رسنیو راپور ورکړی و چې په بدخشان کې نسکوره سوي الوتکه هندۍ ده، خو د هند د هوایي چلن ادارې دا معلومات ناسم بللې دي. بریتانوی ورسپانی انډیپندنت په دې با په یو مقاله کې ویلي په دې روسی الوتکه کې شپږ کسان و چې درادار لدزګه لورک کېدو وروسته د بدخشان په غرنۍ سیمه کې نسکور وسوه. په دغو شپږو کسانو کې څلور تنه د الوتکې عمله او دوه نور یې مسافر وو. ورسپانی د روسیې د هوایي چلند دی وی څارونکې ادارې په وینا ویلي دغه الوتکه په یو امبولانس الوتنه د تایلند له پاتایا څخه روانه شوې وه. په هند کې له تم کېدو وروسته د ازبکستان له لارې د مسکو ژکوبسکي نړیوال هوایي ډګر ته پر لاره وه. د انډیپندنت په لیکنه روسي چارواکو ویلي چې د رادار له پردې د دې الوتکې له ورکاوي وروسته تماسونه ورسره پرې سول او دغه الوتکه د اتلانتیک ګروپ LLC او یو شخص مربوط وه. د ورسپانی په لیکنه د روسیې د هوایي چلن ادارې اعلان د بدخشان لپاره د طالبانو د چارواکو له څرګندونو سره په ټکر کې دی چې د غلوتکې د هند بللې وه. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې د الوتکه زیباک ولسوالۍ ته نږدې د شنبې ناوخته نسکوره سوې ده. هندي چارواکو ویلي چې دا فالکون لس ډوله الوتکه یو هوایي امبولانس و چې له تایلند څخه مسکو ته روانه وه، خو د هند پر ګایا هوایي ډګر هم د څه وخت لپاره تم سوې وه. په مقاله کې راغلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نړیوال هوایي شرکتونه تر ډیره د افغانستان پر فضا له الوتنو ډډه کوي. هندي ورسپانی اکانومیک ټایمز په خپل پرونی غنی کې د افغانستان پر اقتصادي رکود لیکنه خبره کړې چې د افغانستان د اقتصاد د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په هر او څورلو سورزو کې دغه هیواد ته 80 میلیون امریکایي ډالر لیږل کیږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګر تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل سیوی په وروستیو دریو میاشتو کې په بیلابیلو پړاوونو کې افغانستان ته په میلیونونو ډالر لیږدول سوي دي. د سیګار په معلوماتو کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما په حواله ویل سوي چې په هر لسو یا څوارلسو ورځو کې افغانستان ته 80 میلیون امریکایي ډالر لیږدول سوي او دا پیسې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ساتل کیږي. دغه پیسې د افغانستان بانک یا هم طالبانو ته نه دي سپارل سوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خلک له ډول ډول بشري ستونزو سره مخامخ دي. د هند اکانومیک ټایمز رسپانې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP یوه څېړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي 90% افغانان د خپلو لمړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره کافي منابع نه لري. د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته له هغې لا خراب سو چې څه کم 2.5 کاله مخکې تیر جمهوري نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د خوست د صبروی ځوانانو د دې سیمې د څپری غره لپاسه د ډنډکی خوړو میله جوړه کړې وه. ډنډکی د خوست د خلکو پخوانی او مشهور خوراک دی چې اوس یې له خوسته بهر هم ډیر مینوال پیدا کړي او خوستوالې خپلو میلمنو ته په ډیر خوند او مینه تیاروي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
ډنډکی په خوست کې په ډیرو پخوانیو خوړو کې راځي او له پخوا خلکو په ودونو، ختمونو او نورو مناسبتونو کې تیاروي، خو اوس په لویو محفلونو کې د پخولو رواج کم شوی، خو بیا د ملګرو او دوستانو په ناستو او بنډارونو کې پخول ډېر شوي چې د پاسه ورباندې تازه ویلې شوي کوچ اچول کېږي. پخوا د نورو ولایتونو اوسیدونکي د ډنډکي خوراک سره بلد نه وو، خو اوس یې مینهوال دومره ډېر شوي چې خاص او عام مېلمانه یې له خوستوالو په فرمایش پخول غواړي. د خوست د صبریو ځوانانو هم د څپري پشنه او سمسوره سیمه کې د ډنډکي د خوړو میله جوړه کړې وه. د یادې سیمې اوسیدونکي مظلوم صبري مشال راډیو ته وویل
اوس دغه ډنډکۍ عام ورځ تر بلې ترویج کوي، یعنی ځوانان په مخبرونو کې پخوي او عام په شرونو کې اوس هم پهېږي، بعضې هغه چې دي کافی شاپ هم کې پهېږي، هلته هم جوړېږي. نو د نورو ولایتونو خلک خوست ډنډکۍ په اړه ډېر زیات به هلته ملګرو ته چې موږ ته بېګاته مثال ډنډکۍ پخوي. ډنډکۍ یو ډېر بهترین خوراک ده، کله چې ډنډکۍ تیار شي یعنی غوړي وي، کوچ وي، مستې وي، تور وي، مختلف شیان وي، او په څنګ کې ورسره وچه ډوډۍ، قورمه، شنا سبزي، یعنی مستې او داسې نور شیان هم وي چې دا په خوست کې ځانګړی رواج لري.
د ډنډکۍ پخول ظاهرا ډېر ساده معلومیږي، خو که څوک او د کورنۍ ښځې د پخولو تجربه ونه لري په هغه اندازه یې خوندورې نشي پخولی چې مینهوال خوراک ته وږي وي. د خوست یو اوسیدونکی عبدالله وایي
ما یې وروچوالې، هغه چار کاله خپل ټیم په راشي نو ورځ ته بیا کورنۍ وریجې هغه وریجې وروچوالې، هغه ټیم سا نیم ساعت یو ساعت ټیم یې ونې، هغې نه ورځ ته پخې شولې. جامو روخسته د ملګری رغلال دلته مو ډیر په خوان روخسته لري، هغه مو جوړ کونډلونه مو جوړ کړ، کینه ورسته قرانای مسته وي، قرانای غوړي وو، هغه پس مو خړلې.
د ډنډکی په خوان نن سبا یواز د خوست تر پوری محدود نه دی پاتې شوی، بلکې هغه خوستي مسافر چې عربي هیوادونو، اروپا او امریکا کې دي، هغه هم په خپل بندرونو کې ډنډکی تیاروي او بیا یې انزورونه او ویډیوګانې له خوانده ټولنیزو شبکو ته پورته کوي. د عربي هیوادونو یو مسافر حاجی کمل خان وایي
مونږ کله چې دا وریجي پخې کو یا رون دوستانو ته راغو کو چې نن به مونږ ملمسیا دو کوټې ته برسه، مونږ درې ته برسه، نن مونږ مې وریجي پخې کړي دي، ډېر خواخ وي او ډېر په جامو دوسرے سره څو خروي او ملګری لیبی کی دے تا خوشول وو، دامو ژوند دامو خوشالی دو ته خواخو.
خوست د افغانستان له ولایتونو دی چې تر ډیره خلک په میلمه پالنه مشهور دي او په خپل میلمستیاو و دونو خیراتونو ختمولو او بندرونو کې د اوسنی وخواړه هم په خړول تیاروي. خو د ډنډکی په ګډون د ځینو ساده او پخوانیو خوراکونو دود نه یوازې نه دی پریښی، بلکې په خوراکونو کې هم د پخوانیو دودونو پاللو ته پام ډیر شوی دی.
په کندهار کې کاروانګر وایي د زعفرانو حاصلات یې ښه دي خو بازار نه ورته لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار نه لري.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلي وه چې په خبره یې سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل یې هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یوه ځانګړي بازار د نشتون له امله د ده په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران مې پر نیم جریب ګرلي وه، انشاءالله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړي. اجي راته پراته دي زه په خپل خورم خرڅ هم دغه اندازه تخرید، دغه چې اوس خرځي خرڅېږي یا زما غره خرڅي دا ګرد امانه کړي. تاریخ مریخ اوس خلاص بوله، تاریخ نسته، د تاریخ په جیل دغه دی روره چې دغه شو نرخ پیدا کی، چې نرخ پیدا کی هر سړی کړي، خدا یو یو جریب و دا نیم جریب خدا ګرد امانه کړي. مګر چې خرڅېږي دا یې څه نه کړي، څه به کوي نو دا دی کړي دي، دا به زه دایم پوجي کوم خواري په کار، مګر چې پر کار چې خرڅ نسي هغه مې دغه مې بقاله بسیږي، بل څه خرڅ نسي نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوې رامنځته سي نو ډېر کروندګر به ورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصوصا دا زعفران ډېر ښه رسوي دي، مګر دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي، په کارو کتارې برابر شي. نو دغه موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ شي، د انسانانو مخ ګرد و دا دغه ته راواوړي و دا زعفران ته راواوړي و د ایرات پر کن مثال یا د یو بل علاقې پر کن باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ و دا زعفران وخواته شي. مثال هغه تاریخ څه نرخونه و درلودي څونه په څونه پیسو کړه، مګر دا دې چا مخ نسته ورته چې مخ ورواوړي و زعفران ست څه څونه بیا کړه کیږي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل یې هم شو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن مساوي د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د مسله طریقه سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پیجریب یو کیلو څه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه موږ د هرات اتحادیې سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیې سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.
څلور نیمې بجې سوې. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو تازه راپور کې افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. یوناما په یو تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري حجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده. په 25 دقیقې ونیز بحث کې چې په څو شیبو کې پیلېږي د یوناما پر راپور بحث کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو ادارې چارواکو تایید کړی چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسیې جټ چارتر الوتکې د ټکر په پیښه کې دوه تنه مړه سوي. ټاس خبري اژانس نن راپور ورکړ چې په بدخشان کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي دي. هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبي کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه ووژل نیول سوی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قمندان امیر غلام علیا نن ویلي چې تورن چې هویت نه دی شول سوی د کرمان د شمال ویدیز په کوچني شهر زرند کې چې دغه پیښه پکې سوې وه ونیول سو. د کرمان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه وسلې هم ترلاسه سوي دي. په داسر کې چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په درشل کې د تشدد پیښې زیاتې سوي، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن پوهنتونونه او ښوونځي د تروریستي بریدونو د احتمالي ګواښونو له کبله وتړل سول. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي پر هغو درویو پوهنتونونو چې د پاکستان پوځي اداره کوي د حملو ځانګړی ګواښ سوی دی. دغه پوهنتونونه تر نامعلومې نیټې پورې بند سوي دي. او روسي د طبي غازو په یو ټرمینل کې د ورستي اور لګیدنی ملامتي پر اوکرين واچوله. د روسي د بالټیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلې وو. کله چې د کرملین لویان د دې پیښې په باب چې له ایستونیا سره د روسیې پر سرحد د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په باب سوي وه پوښتنه وسوه، د میتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکرين د خلکو پر ملکي بنسټونو حمله کوي.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما په درې میاشتنی راپور خبرې کوو چې نن یې خپور کړی دی. په دې راپور کې د تیر 2023 کال د اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړل شوی دی. یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې په دغه درې میاشتني راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړې، کار او تګ راتګ لګول شوي محدودیتونه دوام لري او ښځې د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي. یوناما ویلي دغه محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او
څارل کیږي. یو نمر طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقوقو د فعالانو او خبرلانو نیولو ته هم اشاره کړې او ویل اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې د بشري حقوقو څلور فعالان او درې خبرلان نیول شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د غراز پر هزارګانو د حملو یادونه هم کړې او ویل شوي له اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت هزارګان وژل شوي او دغه راز شپږتیا نور هم ټپیان شوي دي. یونما په دې موده کې د پنځو شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. یونما په دې راپور کې دغه راز د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په نقص هم تورن کړی او وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې. خو د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې د یوناما خپور شوی راپور ناسم بللی دی. په دغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن په خپل اکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې خپور کړی ویلي چې په دې راپور کې ډیر تمرکز د اسلامي شریعت د تطبیق په مواردو شوی چې له شرعي احکامو څخه د یوناما په ناخبري او حتی په ځینو مواردو کې په اسلامي احکام باندې د نیوکو بڼه لري. په اعلامیه کې ویل شوي د ښځو حجاب له ښځو سره د شرعي محرم اړتیا، د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیریال، همدا ډول د محاکمو لخوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق په ټولنه کې د فکري او عقیدوي انحراف مخنیوی دا ټول دی و متعهد اسلامي حکومت شرعي وجبه او دنده ده. دغه راز ویل شوي چې د مشرتابه د اسلامي حکم اسلامي امارت د مشرتابه په حکم دغه اقدامات تر سره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري او زیاتوي دا نه کومه خپل سری دا او نه هم د چا په حق تیری دی. بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنونکی ابو بکر صافی او دغه راز د سیاسي حقوقي او امنیتي چارو څیړونکی اختر راسخ ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لار را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به ورشو صافی صاحب، تاسو ته د یوناما په دغه درې میاشتنی راپور کې بیا هم یادونه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص دوام لري په تیره بیا د ښځو د زده کړې، کار او دغه راز تګ راتګ. خو لکه څنګه چې د ذبیح الله مجاهد لخوا خپرې شوې اعلامیه مو هم هغه لنډه برخه واورېدله چې وایي دا د شریعت د تطبیق اجزادی او دوی په افغانستان کې شریعت تطبیق کوي. تاسو څه فکر کوئ دی دغه د بشری حقوقو موضوع او د اسلامي شریعت؟ دلته هم یادونه شوې چې وایي دا سره په تضاد کې دی، په ټکر کې دی په یو ډول.
نور صاحب، تاسو ته او ستاسو دی رادیو کارکونکو ته اندراز، ستاسو میلمه راسخ صاحب او درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلی او مسنونه سلامونه وړاندې کوم. او وروسته تر دې یادونه وړ ده یوه مسله ده چې هر ملک، هر هیواد هغې خپل قوانین لري، خپل اصول لري. ګورئ لکه څنګه چې د افغانستان قانون په نورو غربي هیوادونو کې د اجرا وړ نه ده، که هلته یو سړی ووایي چې په افغانستان کې دا قانون ده او دلته دغه ډول اصول او اسلوب ترسره کیږي، نو دا باید په امریکا، استرالیا او نورو ملکونو کې هم هیڅوک ورسره نه مني. افغانستان لومړی خبره ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد ده، د دې وګړي مسلمانان دي او اسلام هلته باید پلیوي. بیا دا اسلام باید داسې پلی شي چې په ډېر ښایسته انداز باندې بغیر له توپیر نه، بغیر له کوم تعصب نه، بغیر له کوم ستونزې او مشکلاتو نه. نارینه باندې هم باید دا تطبیق شي، دا په ښځینهو باندې هم باید تطبیق شي. که مشر دی او که کشر، باید د قانون هغه کوم اصول چې دي هغه په ځان باندې ومني.
نو لدی اخا یو خو زبتا شته یو لند یادونه وکما په یو زل یو زل دی یو فلم په نامه دی اگزیت افغانستان په نامه باندې چې په هغه کې مختلف او ګڼ شمیر سیاسیون او بعضی د خارجي قواو مشران د دوی هم پکې وو. نو د افغانانو په نمائندګۍ باندې لمنګ سره زی غوښته و ما مور سره خبره کړې وه. نو په هغه کې کای ایدی چې د افغانستان لپاره د بشری مرستو مشر و هغه یوه خبره ډیره وزنی او ډیره وزینه او ښه کړې وه، او هغه دا ده چې افغانستان اسلامی هیواد ته په دې کې غربي دیموکراسي او یا غرب د غرب غوښتنې هغه کمی چې د ښځو په باره کې دي یا نور دي دا هلته نه پلي کېږي. تاسو داسې وکړئ چې د دې په ځای چې په ښځو باندې زور راوړئ، تاسو د افغانستان نورې ستونزې په نظر کې ونیسئ، ښځې پکې په خپله حل کېږي. ګورئ مکتبونه د مکاتبو معاشات د افغانستان په وړاندې سفارتونه سیاسی اړیکی دا ټولې بندې دي. خدای وایي چې ته ښځه راوباسه او ښځه باید ترې دي. سمه ده، ښه خبره ده. د ښځې تعلیم په اسلام کې لازمی ده، د ښځې لپاره د شریعت په حدودو کې کار کولی شي. سمه ده، هیڅ ستونزه نه لري. ډاکټره کېدلی شي، یوه انجینیره کېدلی شي، یوه په پولیسو کې کېدلی شي، حتی په خفیه او استخباراتي اداراتو کې د شریعت اصولو مطابق کار کولی شي. دا کومه ستونزه نه ده. ستونزه دلته ده چې هر څه د صفر لاندې وي، خو ښځې باید سل په سلو د اروپا او د امریکا غوندې وي. دا هم د یونما غلط نظریه ده.
صفای صاحب، خود خبره داده چې وایي افغانستان د بشري حقونو او دغه راز ځین نور برخو کې ډیر نړیوال کنوانسیونونه تړونونه لاسلیک کړي او ویلي چې هغه ته متعهد دي، او طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې دا ټول ردوي، بلکې دوی ویلي چې هغه چې د افغانستان له ټولنې او د شریعت سره اړخ لګوي تطبیق کوي. په د ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یونما بیا هم په همدې موضوع باندې تاکید کړی، یا د ښځو په تګ را تګ باندې چې په افغانستان کې ډېرې موږ وینو چې ډېرې ښځې د خپل کور نفقه ورلغاړې ده، دوی مجبوره دي چې باید په عام محضر کې یا په ټولنه کې فعال ګډون ولري، تګ را تګ وکړي، کار وکړي. خو دغه پر دوی باندې لګول شوی محدودیتونه دوی له دغه شی را ګرځوي. آیا فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې هغه کنوانسیونونه چې منل شوی دي لاغو سره په ټکر کې دي؟
یو خدا دا چې دا کنوانسیون چې دوی وایي چې منل دی، هغه باید دوی تشریح کړي. دا یو خبره. دویمه مسله دا ده چې افغانستان ټول دنیا یې مني چې دا اسلامي هیواد دی. د یوې ښځې که د هغې پل تر غاړې د کور او د ژوند هغه مسایل د دې تر غاړې وي، خاوند نشته، کونډه ده، یتیمان ور په غاړه دي، یا خو به دا وي چې اسلامي امارات یا یو حکومت چې په کوم ملک کې وي هغه باید د دغې کورنۍ ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي او دوی ته دا مشکلات دوی ورحل کړي. که چېرته دا نه وي، نو د کار زمینه لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، د شریعت په حدودو کې ورته د کار زمینه، د تحصیل زمینه، د تعلیم زمینه مساعده کړي. ما تر مخه تلو تلویزیون او د خلکو ته وویل چې ګورئ، دې په ځای باندې چې دوی بندېږي هغه قانون ورته راوباسي، ورته د دغې اصولو لاندې تاسو ته مکتبونه د کار ځینو ټول خلاص دي، باید دې ته توجه وشي.
مننه صفای صاحب. اختر راسخ تاسو ته درجو د یونما د راپور په ارتباط ستاسو نظر وړ واخلو. یونما دغه راپور درې میاشتنۍ کې د ډیرو مواردو یادونه کړې ده، افغانستان کې د روان بشري وضعیت په ارتباط. تاسو څه پکې وایي؟ آیا دا له اوسني وضعیت سره اړخ لګوي، او دا چې طالبان وایي چې دا د یونما ناسم ناپوهوي څرګندوي؟
سلامونه ګران قدر نور صاحب، تاسو ته، صفای صاحب ته، او تاسو د راډیو ټولو معززو وطنوالو افغانانو ته هیله لرم چې د روغتیا او د عزت په جامه کې اوسئ. ګورئ، د سوال پک لپاره داسې ووایم چې کوم راپور چې نشر شوی ده یا دا په دې باندې باید مونږ او تاسو ټول متیقنن مطمئنن دا درست راپور دی. طالبان دې وی خوانه په دغه ورځې نشي دوی د دولت غدی د دوی تر سینې لاندې سوی ده. دوی هر ورځ هغه فرمانونه راوباسي د امیر المؤمنین له ادرسه او دا په خویندو باندې پونجونو باندې داسې یو فشار وارد کړی دی چې د یوې خوانه زموږ نیم قشر دی د افغانستان دغه په کورني زندان کې بندیان کړي دي. د بلې لوري نه زموږ کدرونه زموږ ځوانان زموږ هر ځوانان چې واقعا شلو کلو کې لوړ تحصیلات کړي دی ټول دې ته د فرار زمینه مساعده کړې ده. د یوې خوانه د یوې کورنۍ کې چې دوه هلکان دي او دوه نجونې وي هغوی هم تحصیل کړی وي. هغه هم د پوهنتونونو په آخر دوره کې یا د سمستر کې ول دا ټول په کور کې نه ول هغه کورنۍ خپل جای جایداد خرڅوي او د دغه خپل د بچو دپاره د دغه تحصیل دپاره ورور پردي ملکونو ته مسافر کېږي یا هجرت کوي. زما له نظره طالب هغه څه کړی دی او هغه څه کوي چې نه د اسلام ګوري. اولین آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغی اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان وی ولولا هغه داسې ورته وویل چې ولولا مسلمان یا ولولا فلانه یا. مګر طالبان هغه څه وکړل چې هماغه د امیر المؤمنین اوله دوره د ملا محمد عمر چې هغه په دوره کې دغه مکتبونه بند ول اوس هم دغه مکتبونه بند کړي دي. دوی په لاس باندې په خپل لاس د خپل د نظام د رنګولو د پاره او د افغانستان ته د بدبخت بل
راسخ صاحب دا خو درسته ده. په دغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد خبره کړې ویلي وای کوم کارونه چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت یا د محاکمو یا نورو اصلاحي نهادونو لخوا ترسره کیږي هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري. تاسو څه پکې وایي؟
ګل قربان هم څه بیا داسې وایي نو خیر دغه تنه په دې نړۍ کې افغانان مسلمانان دي. رامه صافي ځای ویل چې افغانستان مسلمان ده. آیا تنه افغانستان مسلمان ده په نړۍ کې؟ که دا نور ملکونه مسلمان دي. سعودي عرب کې روړه خانه د کعبه ده. حضرت محمد هلته پروت دی. قرآن دې هغه جین راغلی ولې دې هغو نقل نه کوئ؟ ولې دغسې وایي؟ دا موږ ګورئ قربان صاحب موږ افغانان هر په دې تاریخ په صفو کې د سعادت او 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 ترقی او پرمختګ کشته من په خپل ماته کړی ده. من دغه بهر کې روان یم. من خپل کشته په خپل ماته کړی ده او من خپل د کشته خپل غاړه کړی ده. دنیا لاړه لوس پرځمې ته د علم لاره زما په وطن کې اوس امروره ده. زما جون زما جلی زما لور زما خور نشي کولای چې کارو کې تحصیل وکړي. دا ظلم دی. نو دا دوله د ورچې د موږ مسلمانانو هغه وخت اسلام د افغانستان وجود نه لرو دی.
بله
آیا دا دوله ډاکټرانو دوله انجینرانو دوله وسازان دي پانتون چې زمون خويندې وي زمون مایندې وي زمون خوې ورو لوګانې وي؟ آیا دا هغه مسلمانان نه وي؟ هغه حجاب نه کول و دیو حجاب په خاطر ته دې حجاب اسلامي د زمونم کمپل په واچو خو مکتب ته خو پېښ کړه. تا خو دا درې کول دا درې کال خو دا طالبان ورو ورو څه تفاکي ولسه وره قبضه صحیح نشي. مجاهد ته وایي مجاهد ته باید وایي ولې د دغه نظام دی د دوی دولت دی دوی وره دغه نظام دوی یا شکیږي. مګر د افغانستان ولسته باشو
مننه
راسخ افغانستان ترکو پر مختلف پټه پدلې ده وقبرم سم
مننه راسخ صاحب. هم دې بحث دوام ورکو صفای صاحب تاسو درزو یو نامه په غراپور کې د غراز ویلي چې د خزو او جنو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاریخوالي دوام لري. خو لزینو خزو سره چې په خبرې شوې دي دوی ویلي دي چې دغه تاریخوالي لپاره تر اوسه پورې د سي مشخص عدلي او قضایی اداره نشته ده چې دغه پیښو ته رسیدګي وکینو. بنا ان وای اکثرا غوره برل کیږي چې هغه دودیز دود یا هغه ته مخه کی او اکثرا دغه موارد د یو منځګړی توپ لاري نه حال او فصل کیږي. څه فکر کوي چې آیا تر اوسه پورې په دې برخه کې د قضایی او د حقوقي برخه کې دغه یو تشه موجوده ده؟ وایي تر اوسه پورې داسې مشخص حقوقي چوکاټ د دغو قضیو د ته د رسیدګۍ لپاره نشته په افغانستان کې؟
نور صاحب تدرمنه یو خو مسله دلته ده چې تاوتریخوالی اسلام د تاوتریخوالی خلاف دی. دا که د هر چا په وړاندې وي
زما پیغمبر زمونږ استاد نبی صلی الله علیه وسلم په ډیر واضح او خیسته او بریخنده الفاظو باندې دا خبره کړې ده چې له ښځو سره له انتهایی خېګړې نه کار واخلي. دا مثال دی د شیشې ورکړې چې معمولی هغه سره ماتیږي دا مه ماتوي. یوه دا مسله ده. بله دا ده چې تاوتریخواله ځینې وخت کې یو شرعي امر د نورو خلکو چې هغه د شریعت نه ناخبره دي، ناپوه دي او ورته معلومات نشته او احساساتو په بنا باندې چلند کوي، هغه یو اسلامي امر غیر اسلامي ګڼي او هغه غیر انساني ګڼي. هغه حتی داسې تلقی کوي چې دا یو ډیر داسې توپیر والا چلند دی چې دلته کیږي. خو ښه خبره دا ده چې د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو دا اوسنی نظام چې کوم دوی جوړ کړی دی، په دې کې د هر چا لپاره خوندیتوب هم وي، هغوی لپاره ټولې زمینې مساعدې وي. یو سړی د دې احساس ونه کړي چې زه په خطر کې یم. یو سړی یو یا یو ښځه او که نر وي، هغه د دې احساس ونه کړي چې له موږ سره د مور او د میری چلن تر روان دی، بلکې دودیز هم کوي. نو دا دودیز دودیز پریکړې هم تقریبا اسلام سره ښه اړخ لګوي، څه ستونزه به پکې نه وي. خو ښه خبره دا ده، حکومت ولې دودیز ته لاړ شي؟ حکومت باید قانون ولري، حکومت باید قضا ولري، حکومت باید ټول اصول ولري. دودیز مسله خو د کلي او کلیوالو خبره ده. جرګې به کومه نو که ښه وه که بده وه، الا بلا وي به ګردنې ملا، دا هغه خبره دا صحیح نه ده. حکومت دا مسئول دی، دا د دې نظام چارواکي چې دي دا هر یو مسؤلیت لري چې د خلکو په وړاندې د قانون نه کار واخلي، اصولي او اساسي مسائل تر سره کړي. داسې نه ده چې دودیز او داسې وي.
بله مننه. راسخ صاحب، تاسو ته درځو یوناما په دغه درې میاشتنی راپور کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړله، په افغانستان کې مختلف مهم موارد چیرلی دی. یو بل موضوع هم چې راپورته کړی دی چې په افغانستان کې وای پر هزارګانو هدفي بریدونه په دې تیرو دریو میاشتو کې ترسره شوی دی. د اکتوبر پر دریمه د پلخمری خار کې د ځانمرګ برید یادونه کړې. وروسته دغه راز چې تقریبا 21 کسان وای پکې وژل شوی دی. د کابل په لویدیز دشت بچی کې هم په یو سپورټي کلب کې د 14 یادونه کړې ده چې ویل شوي اته کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. او دغه راز دشت بچه کې بیا هم د یو بل چاودنې ویل شوي چې دغه بریدونه هدفي بریدونه دي. مشخص ډول هزارګان یا شیعګان او هزارګان په نښه شوي دي او د ډیرو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د دغو بریدونو په غبرګون کې په تیرو څو ورځو کې د اروپایي او د امریکا که هم په یو شمیر خارونو کې اعتراضي لارونه وشول او دغه بریدونه وغندل شول. څه فکر کوي چې دغه بریدونه یا د دې کارندوی کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې د خپلو وګړو یا اقلیت توکمو امنیت خوندي کړي؟
بالکل دغه څه ده، مګر هم څه ویلای سم چې دغه بریدونو په شا کې د پاکستان د استخباراتي کړۍ د دغه لپاره چې د شیا او د سنی جګړه رامنځته کړي په افغانستان کې. یو ځل بیا افغانستان کې د داعش د تبلیغات ورځ تر بلې ګرمه کړي. دغه پروګرامونه دوی عملي کوي او غواړي چې د ایران لاسوهنه یو ځل بیا د شیعهګانو په منځ کې فعاله کړي. بناء زمون دغه دوه غونډې ملکونه چې ایران او پاکستان دی، او بل خصوص د پاکستان استخبارات د افغانستان په نامه کې خپل ملي ګټې خپل خوشحالي ګوري، نو بنا اندغه چې کړنې یا دغه چې تروریستي عمل له هغه حضرت رهبری کیږي او په افغانستان کې عملي کیږي، او غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د شیا او د سنی ترمنځ یو بل نوې جګړې ته ورداخل شي. نو زه ویلی سم دغه د شیعهګانو باندې چې کومه انتحار انفجار او دغه تصادمان ورکړ شوی ده، دغه اوس معلومه شوی ده چې د خپله د شیعهګانو د رهبرانو له ادرسه د دغه لپاره چې دغه جګړه ورځ تر بلې ګرمه شي او د طالبان هویت نړیوالو ته د تروریزم ښه بستر او په زمین کې په ناامنیو کې د دوی لاس معرفي کې دوی خپل آتا د شیګانو له ادرس دوی دغه بمونه ته انفجار ورکړي او خلک وژني تر څو دوی خپل غ سیاسي اهداف ته ورسیږي. زما له نظره په افغانستان کې تاسو به تر معلومه ده چې 15 سال وخت کاله جګړه تیر شوی ده او تر اوسه پورې هم د انفجار او د سلاو او د مرمیو بازار لا ده تشته او ګرم دی. بنا ان دغلته استخباراتي کړي تلاشونه کوي چې د افغانستان کې د ناامنیو د پاره ښه بستره ورکړي.
بله مننه. صفای صاحب په یونما په دغه راپور کې دغه راز د بیان د ازادۍ یادونه هم کړې چې ویل شوې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ باندې محدودیتونه روان دي او خلکو ته د معلوماتو ورکول یو څه ستونزمن دي او خلک هم د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دسمبر د 14 نیټې د لوړو زده کړو د وزارت یو مکتوب یادونه شوی چې ویل شوی ټولو پونتونو او خصوصي تعلیمي ادارو ته لارښوونه کړې. په دې مکتوب کې چې لخپلو کتابتونونو دی وایي ټول هغه کتابونه لري کړي چې د حنفي فقه خلاف ګڼل کیږي. آیا فکر کوئ چې دا هم په یو ډول باندې یو د بیان پر ازادۍ باندې محدودیت لګول دي یا نقص کول دي؟
یو خبره دا ډیره مهمه او اساسي پوښتنه هم ده. یو دا ده چې بیان ازادي په خپل حدودو کې باید هر چا ته اجازه ورکړي شي چې دوی هغه اظهار مافي ضمیر یا څه چې په زړه کې دي هغه وکړي او په ډیر خشان په مؤدبانه الفاظو سره په خو خبرو سره دغه ځکه افهام او تفهیم د خبرو له لارې کېږي. کله چې اواز خپه شو او اواز بند شو بیا خو دا د مرګ حالت ده. نو د دې وجې نه اجازه ورکول هغه کوم چې اصول دي دی ته دا لازمي ده چې باید همداسې وي. بله دا ده تعصبي برخوردونه لکه لخپل ځان نه سوا بل سړی نه منل، بل سړی ته اجازه نه ورکول او بل سړی ته گمراه او بد ویل او د دې ځینې نمونې داوی چې په ابتدا کې کله راغلل البته په ډیر تعصب سره خوشینۍ سره به وایم چې ځینې داسې کړی لکه مخکې چې زمونږ ورور ته اشاره وکړله خارجی کړی دی کپ ختیز کې دی او کپ لویدیز کې زمونږ گاوندیان دي او کپ اندراز په شمال کې دي. دغه دی مسایل ته سخت لمن وهی لکه په اخواته ایران دی شیعیزم او بیا د هغې لپاره دوی دا خبرې کوي چې الا وهابیزم دی الا دا خلاف پلانې دی الا دا خلاف شیعه دی الا دا خلاف حنفي دی. ورې یو ملک کې به کافر هم وسیږي، یو ملک کې به حنفي هم وسیږي، یو ملک کې به مالکی شافعي حنبلي هم وسیږي. هغه به په ډېرو د صحابه و ترمنځ اختلافات وو خو هغې په چا باندې بندیز نه دی لګولی. دغه کوم اعلان چې شوی دا د اسلام له اړخه بالکل مردود دی. اسلام دغسې اعلانات نه مني، نه دغه رقم بندیزونه په اسلام کې شته. بلکې کوم سړی چې د هغه دلیل قوي، د هغه خبره قوي او د هغه کړه وړه ډیر سم او په سمې لارې باندې، هغه ولو که د حنفي مذهب په خلاف وي ووري وایي چې زما د سر تاج دی دغه کتاب ولولې، له دې کتابه ولې خلک منع کوي. نو دا یو په یو ډول باندې په نورو زور راوړل دي او هماغه په اصطلاح انګریزان چې وي ون من شو. بس ون من شو ده، بل اواز به نه پورته کوي. که د پورته کوي لا هغه معامله ده په سر دی وام.
مننه صفای صاحب. راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، یوازې دو دقیقې وخت لرو. یونامه په دغه راپور کې دغه راز د تیر حکومت د چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو د څو پیخو یادونه کړي. وایي د مثال په توګه په بدخشان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د یو افسر او د هغه د زوی د وژلو یادونه کړي. په جلال آباد کې هم د نومبر په 1 نیټه د یو پخواني څارنوال او د هغه د خور د وژل کېدو یادونه کړي چې جسدونه یې موندل شوي دي. آیا دغه دوه پیښې د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو د بښنې د فرمان سره سره بیا هم په افغانستان کې د پخواني حکومت چارواکي یا د امنیتي ځواکونو غړي په نښه کېږي؟
سل په سلو کې ولې په دې چې تاسو بهتر مهاته ما زه د اطلاع لرم چې افسران هغه افسر چې د پاکستان ته تللي وو او د پاکستان نه دوباره دوی واپس شوي دي، نیول شوي، وژل شوي دي، بندیان کېږي، ټکول کېږي، وهل کېږي، او دا فرمان په هر چا باندې په ټولو باندې یکسان نه تطبیقېږي. بنا ان تاسو ته بهتره معلومه ده چلته بیا ورته یوه بهانې جوړوي چې دا به خپله شخصي مشکلات به لري یا شخصي دغه به لري، خو دلته باید دوی قانون ولري، دوی باید د فرمان له ادرسه دوی باید تر اوسه پورې په دغه سکندریو کلو کې قانون اساسي باید وای، د قانون له ادرسه باید دولتداري باید محاکم باید اجراات وکړي، مګر تر اوسه ټول هغه یو امیر المؤمنین ناست دی هغه د پردې په شا کې سور ولاکه چا تر اوسه لیدلی مې چې دا بس دغه پروګرام روان دی، او دام چې دا اوس هم دغو نه وژنې لا کمې دي، زه چې فکر کوم په دغسې ګډوډۍ او په دې نه شتون د قانون او نړۍ سره هم نړۍ په رسمیت نه پېژني، افغانستان سیاسي انزوا ښکاره لري، نو دغسې حالات به یې وینو.
کور ودان د سیاسي حقوق او امنیتي چارو شنونکی اختر راسخ او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنونکی ابوبکر صافی چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په دې بحث کې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په ورستي درې میاشتنی راپور خبرې وکړې چې نن یې خپور کړی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په دې درې میاشتو کې څېړل شوی و.